برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو په کندز کې د بسکشی د لوبې په اړه مو ریپورت واوریده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نوې اخیستې، له ارګ بهر خلکو ته د نویو الکترونیکي تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولای. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد ځینې نازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل شوې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښېني. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنیسه القیامت څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بېساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هر وخت چې غواړی کتلې او لستلې شي. اونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان چې د نشي مواد سره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنه مخ پر دوه ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوی چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد د افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د سشن په ورځ د اجرایي رئیسیت په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوای سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې. د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید یو بحراني حالت دی. د ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمولو وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوند وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1990 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور او نابي د چاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سه شنبې په ورځ 200.3 دیارلس کلو ګرامه چرچ په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور وطن هم نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 150 کیلوګرامه چرس، 160 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېش کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چشمې په ورځ ازادي راډیو ویل چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزه ګډ کمیسن غړو د ستایل پر غونډ کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډیر ضروری ده چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. شغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداري وکړه چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړي په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکړ نه په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1269 نوي خبريږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وای چې پر روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له $2.5 میلیون زیات زیان اړولی دی. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته $202 میلیون زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود د نشې له پریښودلو وروسته د نورو معتادینو درملنې ته مټې را بډوهلې.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مخ شکړه او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د معتادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري. د یو موتاد خاطره او د خبرونه په پای کې بیا هم یو ډراما لرو. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخښه کړي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. دغه وزارت د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې مرسیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکو د عملیات ګټور بولي او وایي چې دغه عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عباد الله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له $2.5 میلیون څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلی چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه زید مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمویلېږي $202 میلیون زیان اوښتی دی.
$2 میلیون ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیر د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزوري شي.
خغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
یو ځوان چې سوارلس کاله نشه کوله وایي چې له لسو کالونو راهیسې نشه خوشی کړې ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وایي چې تر څلور ځلو زیات معتادینې تداوي کړي دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم، د خپل ټولګیوالو له خاطر موتات شو ځکه غوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. غوی زه وهڅولم ویل کدا ګولې وخوري درسونه به دې خز دسي، ذهن به دې خلاصي او غختلی بسي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریستال پودر او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفی او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیر بد سترګې را تکتل. هر چا چې بل موږ سره د نشې په پریخودلو کې هڅه وکړي او موږ به نشه خوش نه کړ، د دوی زحمتونو به نتیجه ور نه کړ، نو بیا به له موږ سره بد چلند کاوه. ټول موږ پر سر ټکولو. که دولت وو، که خلک، کورنۍ او یا قوم خای باور و نه کړی چې مور او پلار به می پورچ کې سل زل از موږ د مرګ هیله کاوه.
یا مادر مروز صد فارز مرګ مرګ میکردن.
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي. دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو، دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي. مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي، په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي، تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي. دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري. دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي.
8 سال پیش ما به همی انگیزه
شد. اتکال مخکل معتادینو سره د همکاری انگیزه را سره پیدا سو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنی می خوش کړ او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي موادو پرې خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زو. دلیل دا و چې زمو هیوادوال د احتیاط لتر څخه کړیدل. نن دا د په هرات کې د نشي پرې خودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت درې
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي. مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر 4 زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویای جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړي ده.
په همي 8 سال آمار دقیقی که ما دارم تقریبا
په دې اتو کلونو کې 4 زره او 300 معتادین تداوي کړي دي چې په سلو کې اویا جوړ شوي دي. د هغوی او کورنوي د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي. دوی د روان درمانی په میتود تداوي سول. خو دیرش په سلو کې یله بعد مرغ چې بیرته نشو ته مخ کړه.
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
مظفر یوسفی د نشي ژوند لکړاونو ډک بولی خو دای باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري ل نشي څخه ځان ژغورلی شي.
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی. ما څور لسکاله استعمال کړل. لبدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلې. زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږ دی. همدا مو د نجات یوازنی لار ده. یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د 24 ساعتونو لپاره نشه خوشې کړم. خو دا مې 12 کال دی چې نشه نه کوم. دا هم زما او همي دورونو لپاره یو معجزه ده.
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري. له نشي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي، بیکاري او ناامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي. دای وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. شراب د نشي موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري. دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي.
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي، شراب څښي، د هغوی نښې نښانې څنګه دي؟ موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی؟
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي. استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي. همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري. د وجود د حرارت درجه یې ټیټي. ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي. په مجموع کې د دوی په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې دوی په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري.
د غلن مهال اغیزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي. مثلا د خوبوړ حالات لري. که چیرې خوبوړ حالتونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نسي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي. د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نسي لیدلی.
اوږدمهاله اغیزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهاله اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کېدلی شي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي او یا ګډوډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بده بده خبرې کوي او غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډیر زیات تاثیر کړی. خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډیر زیات متضرر شوی د شرابو د ډیر چکر لامل چې هغه د بدن موازنه ساتي. په حالت کې بیا انسان د په خلوک کې تغیر راځي، د په لار باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکت کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي لمنځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسیدل د لبه د مرغه. کله چې په کمسونو کې د شرابو د لبس معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې د شرابو لبس د رنجو د کاڼي په معنا باندې استعمال شوی ده. نو هغه خلک په دې نظر باندې وو چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای شي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا لمنځه وړې ده او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشه او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپله د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپله قصه کې کړی ده.
پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سوچ د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و. دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خبرونه ښه خوشاله او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوي په یو کار به مصروف وو که کار نه و برابر نو دی خصوص سره ناس په دوه درې برابر مونږ راسته ته دوه د منه شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي موږ یې بس بالا پرې شو دا څوک که ساکیان نشي ورک موږ یې نو سپرې شو دا چې په ار لاري د زری کار په 1500 کو په سل کو په 200 کو معنا و دې کار ته موږ وسلې پیدا کوو چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خود کسل که زر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نوړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي. معنا یو کور یو ژوند د نه پکا دوی ور برابرې زنه و چې ډیر زور و ما خپل د نشي گزاره ک برابر کړم. دوی خود ډېر ما څه غواړي ورته وایم چې دا دې اوس نه بالا دغه دوه بچان نو کې غلسی وي دي بالا دغه د کور و چې ډوډۍ و کې فادوی برابر وایس ما څه نه بالا اوس شی مغواړی ځنه سم برابر والي ز شو ډیر نر سم ز جن خپل دی نه شی شی برابر کما انو دوی هم وای شي سید ورور یو شارو فساد شی مراو مستاز خنو رغت نه غواړو دغه قدر کار کوا چې خپل ژوند خپل نشه پکې بل دغه بچان موس نو کی سره ټکی دی لیا خپل د کور و شه ډوډۍ هغه برابر وای اولاد ز خدا غواړو شي اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکی او بل یو کار یو مضمون پیدا کی دی عملیانو ته وروره معنا چې سارورزی مازیګر راځي یا ماشام راځي الته د 10 ورځ په کار مصروفي و دې کار ته نه فکر سي نه مخلاص او کده چې دا ساکیان لا به هم په سړي سي لا به هم په سړي سي لا به مې زافسي اوس کسلی پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به ضرورت ورسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خبرونې روسي شیبه را نږدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونۍ ډراما خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډراما کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نوایل چې د امل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. دی هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډیر به خبره سړی، په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی، دا یو ډیر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي، باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندی لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
ایز غم مه کوه، هغه کار ډیر آسانه دی.
یاره فکر نه کوم چې آسانه به وي. زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار آسانه دی، بیا یې نو ومنه.
ښه وایه اکرم خان، ته موږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه آسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي.
آفرین آفرین جاوید جان، آفرین. وهمه داغسی
سمد استاد داده وهم دی.
جاوید جان ما ته ګوره چې څنګه ځان سالو دکانو ساتم. ته هم داغسی ځان ساته.
وها سمد استاد
او راز له خیره
استاد څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جاوید جان دا یوه لویه کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې. دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاده، درځه. ښه استاده، دا راته ووایه چې څه کیسه ده.
ستا نن ما ته پام و
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې ستا څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نه شو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کوو چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزوری شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټو کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وو، خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شوم.
استاذه زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې، زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو.
استاذه رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاذه، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تا چې تازه له تریاکو خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوی؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هېڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
اوف دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه به ذکر ځه، ګناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، خاندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو یوړ. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
Thank you.
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکو مو په الله سپارم. خاد او ودانوسی.
آزادی رادیو.